افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي چې له طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شو، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د داعش ضد نوي عملیاتو کې د دې ډلې څو تنه غړي وژل شوي. دا دوه ورځې وروسته له تر دې چې د ننګرهار لپاره د دې ډلې نومول شوي والي د وژل کېدو خبر هم ننګرهار چارواکو ورکړی و. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د ډیرو امریکایي سرتیرو وتل د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز کوي. په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو کاري ډلې بیا سره جرګه کیږي. په رومانیا کې خلک پرلماني چاکونه کې خپل رائے کاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستانه د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په امریکا کې ویلي، د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوي تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسی. تفصیل روستا تمه کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دوړو لوریو کاري ډلو پرون شان به هم په خپل لومړی غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندې ناجی انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري، فلا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي، خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر ورستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له شاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر په حواله په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقه پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او نورو غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د ننګرهار والی ویاند وی په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په پوځي عملیاتو کړل چې د داعش له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندین ول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې لمنځه وړي دي.
د ولی ویان وی په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي. چارواکي وایي د دې پېښې په اړه چې تېر شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون ویان فرهد خان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه غمیزي د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسیدل.
مونږ ته چونکی دا دی دغه د سپلای برتله بي او سي او کمپنی د دامن کله کا سن تر سپلای به دې طرف کې دا پرون ان فارچونټي دغه سپلای لګل شوی دا تقریبا دا 9:30 بجو نو مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لک نور سي دغه په دې دا واقع شوی دا.
په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 400,000 او 1,400 اوښته او د مړو شمیر تر 8,300 زیات شوی دی. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې د برخې اخیستو لپاره د رایې ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا په لور لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي که څنګه. دا به د اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو چاکونو کې د مشرانو جرګې غړي او مرستیالان هم ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تیر کال وروسته له هغې وخته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایی او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د یوې دوامدار موافقې یوازنی لار دا ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقې ته ترستنېدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ ویلي وو چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستنېدل سخت کار دی، خو دی په دې برخه کې پر خپله خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سلام مشورې دوام پیدا کوي. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیلنیک د 83 کلونو په عمر سا ورکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړی و چې 80 کاله مخکې د اروپایي اتلولیو پایلو به ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویب سایټ کې په ویلامه کې دا خبر ورکړ، خدای نه دی ویلي چې پونی دیلنیک چیرې او کله مړ شوی دی. دغه فدراسیون په یو ټویټ کې دغه لوبغاړی ته د اتل خطاب کړی دی. د اروپا د فوټبال اتحاد هم په خپل ویب سایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدلی و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګول په وهلو سره وګټي.
له سلیم احمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې ضد عملیاتو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي بیا دوه ورځې وروسته تر دې چې د دې ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والدي وژلو خبر ورکړ، د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو غړو د وژلو خبره کوي. آیا داعش هغه چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تر اوسه نه دی ځپل شوی؟ چارو دی وکتون کې نظر هم اخلو. دا به هم واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ګډه کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یو غونډه کې د تېرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړي. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. هغه ډلې چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته د افغانستان راتلونکي ته د یو ګواښ په توګه کتل کېږي. ښاغلی موهب ویلي داعش ډله که څه هم ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه هم پاتې ده. ښاغلی موهب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یو امنیتي کنفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګ په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار لمانځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یو تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړي. د فرانسې خبری آژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې یې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلي محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
Hamda us che za khabrikom shpurna vi pisada paudzi amaliat la sara trapaya zumuj da amniyati aw di paid zwakun la khatar sarakeji. Dui istikhbarati malumat tar la sakavi bia mawzuat arzavi che amaliat tar sarakri aw mujriman adalat ta rakaji. Da wadu koi gam nadai mush khpal pauds la la sawar kade wo khus da quwi pa istifada ki khpal waqi ta nijdi siwi.
Monopoly over the use of force.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوه کې څو وخت سیاسي هوکړه ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمیر نورو مسلو بیلابیل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې د په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. داعش هغه ډله چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې راوټوکېده. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلو چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوي، خو په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو او د دې ډلې په وړاندې د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار د ولي ویان لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، وویل چې د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو کې د دې ډلې څو غړي وژل شوي او یو شمېر نور هم نیول شوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې سهار ګل امیرزی پرې راپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی وایي چې د غنیخیل ولسوالۍ وویشتمې ویلي سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیانی زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یو اراده موټر سایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې لمنځه وړل شوي دي. د خوګیانی په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوخته.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وشتم ویلې سیمه کې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي ول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونې وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور د غډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیسي شورا کې د خلکو استاد اجمل عمر وایي په ننګرهار کې د اشتل اوس د غرونو او لری سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپل چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار ویلي چې نن په ننګرهار کې داعش بوتله ختم کړی دی، اوس هم داعش فعال دی، خپل کارونه کوي.
د اشتل بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
به هم په موضوع کې تمکیګو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند او د چارو کتونکو عبدالغفور جاوید هم د شبر سره وصل دی. بلې خبرونه تخره غلاست.
سلامونه نور شه تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته د افغانستان شریف ملت
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. زه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم که چیرې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې بریالی شي او یو توافق وشي، آیا داعش د افغانستان راتلونکي ته ستر ګواښ دی؟
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مختوري، بل باس مهم دار چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنې پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخه طبيعي خبره ده چې هغه افغانستان ته افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک کده یو افغان ژوند هم ګواښ طبيعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې مقابل موهب کړي طبيعي خبره ده چې طالبانو دلته دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړي ده او دغه بستر سازي د دې لامل شوی چې په دې کې نور ګروپونه هم وغړیږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا که پېښور ننګرهار ته راغلل ورګزي وو، مثلا د ډیورند فرضي کرښې اخوانه راغلل، یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قومندانانو سره چې وو هغوی پریکون وکړې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي، او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د ښاغلي موهب دغه څرګندونې کله یو بل اړخه دغه څرګندونو ته هم وګورو، دی وایي چې حکومت به که چیرې طالبان سره رسولي خبرې کیږي، کوم حکومت؟ یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډیږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسیږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، هغه که د افغانستان د حکومت د یا د افغانستان د قوانینو له لارې. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کوم اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې بحث کېږي، او هغه څه چې راتلونکي کې دي هغه به د افغانستان د ولس د ارادې سره زه فکر کوم چې په دې برخه کې د لوح جرګه د سولې مشورتي لوح جرګه هم راغوښتل شوی وه. نو موږ دلته په قانون کې او همدارنګه نور هغه مسایل چې دغه د دوی شتون یا د دوی د سیاسي پروسې شتون یا د دوی د اشتراک شتون، د دوی ګډون شتون دی روښانه کړي، د هماغه په اساس به دوی راځي.
طالبان اوس یو مهم اړخ دی. طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګري حملې په څیر کار واخیستل شي. کله خغلی موهب څرګندونه ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغه هم خای ورته خبره وکړي چې حکومت سره په جنگ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
ها، که چېرې د طالب راځي سیاسي پروسې ته داخليږي، داغه جنگلي به اوس تاسو ګوري افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوی حق چې دی او هغه مبارزه چې د تروریزم پر ضد د دوی مسؤلیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسولیت نه ده چې ګروپونه مبارزه
وکړي، یعنی هدف تاسو دا چې د طالبانو په لزګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګړيږي.
بالکل تاسو وګورئ، کچیر ته ګروپونو دا مبارزه کولای شو، هم دا اوس ولې د افغانستان لپاره چې دي، د افغانستان لپاره هم دا اوس هم دا تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي چې وګوري ریسرچ افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دغه څلور مسایل دي. نو کله چې مونږ د غیر مسول وسلوال ګروپونه د افغانستان لپاره تهدید دی، بشر حقوق خپل اندی کوي، مثلا د تور اقتصاد ته وده ورکوي، نشي څوک ته، خو بیا طالبان چې هم تاسو نه جوړېدل شي. نو زه فکر کوم چې یوازنی مشروع قوی حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي، د هماغې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغې پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغوی پر ضد مبارزه وشي، نه دا چې یوازې داعش دی. دلته نور مثلا تاسو د منتلي یا چې مثلا د تایرو داس ګروپ ګورئ، تاسو مثلا د چچن یا غانو دلته ګروپ ګورئ، یا مثلا نور هغه ګروپونه چې دي چې یو به هدف سیمه ده ولې دلته ورته بسترسازي شوې ده، یا د نشه شوي توکو کښت قاچاق بران چې ګورئ، یا مثلا غیر مسؤول وسلوال ګورئ، نو د یو قانون په چوکاټ کې د دوی پر ضد مبارزه کیږي. یعنی یو ګروپ نشي کېدای چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
بلې، کور ودان مننه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند او د چارو کتونکو غفور جاوید.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه ل ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې موضوع ته مخه کوي. نن په دغه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو ګډې کمیټې د اجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې غونډه کې یان د اجنډا په اړه باندې چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د دولت پلاو ویلي چې په اجنډا کې اوربند ته لومړیتوب ورکوي. د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو لومړنۍ غونډه انتیره ورس شوې و. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريال خاطر پردیس په رپورت کې.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې نن یک شنبه د تیری ورځ د ناست په دوام د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په هدف ناست وکړه. د غیګړی کاری کمیټې پرون شنبه خپل لومړنۍ غونډه کړې و. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کڅه هم د دې ناست د څرنګوالي په اړه څه نوې خټینګار کوي چې افغان دولت د تلپات سولې لپاره هڅه کوي. د دې وزارت ویاند ناجیان ورین نن ازادي راډیو ته وویل د سولې راوستلو لپاره سیاسي او لسی او حکومتي ملاتړ موجود دی. هڅه موکړه په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د نننۍ غونډې په اړه د دواړو خواو له مرکچي پلاو جزئیات ترلاسه کړو خو چا مو پیغام ځواب نه کړ. د افغان دولت مرکچیانو مخکې ویلي وکړه چې اجنډا بشپړه شي خبرو کې به په اوربند بحث د ټولو مسلو په سر کې وي. هغه څه چې عام افغانانو نړیوال هم پرې ټینګار لري. خو طالبانو تر اوسه په اجنډا کې د خپلو شاملونکو غوښتنو په خبرو کې د لومړیتوبونو په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره هم حاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد تیر ورځ ناوخته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د طالبانو واشنگټن ترمنځ د شوې هوکړې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشی کېدو له تور لیست د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر په دوحه کې له طالب لوري سره د کتنې خبره کړې او په کابل کې د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. د خلیزت په وینا دا کمیټه بل طالبانو سره د سولې د هوکړې پر شرایطو او د دایمي او عمومي اوربند پر سر د خبرو په لړ کې د افغانستان دولت لپاره یو صلاحیت لرونکی اورګان وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو غړو کمیټه په داسې حال کې د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په مخه خپل دوهمه ناسته کوي چې دوه لوري د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه خبرو ته کېناستل. خو له نږدې 3 میاشتو وروسته 13 4 شمه دوه لوري یوازې د خبرو په کړنلار موافقه ته ورسېدل.
غرض د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې تیر شپه له ښاغلي خلیل زاد سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د طالبانو نورو استاذو هم ګډون کړی وو. ښاغلي نعیم ویلي چې په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د فبروري د موافقه د اهمیت د طالبانو د پات زندانیانو له تور لستون د طالبانو د یو شمیر مشرانو د نمونو د لری کول او په بین الافغانی خبرو کې د ورستی پرمختګ په اړه خبري وشو. په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړل شوی. د غرض د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې. ناجیه صفی ته بغوښ شو.
مسیر ورسپانې د مصالحې د عالی شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې لسو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی ځکه چې په وینا یې لیوار خپ کې ځنې مهم سیاسي مشران نشته او له ځنې اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشت سپرسپانې د مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې د کارونو پیل ته په اشاره سره لیکلي کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلی چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته نوتی او افغان مرکچی پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسیدلی او اوس په اجنډا خبرې کیږي. د سرمقل لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیواد دولتي ورسپانې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوي او لیکلي چې د ولسمشر غني له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړې ملي اجماع شته او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورسپانې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي او همدا لورې د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. رسپانی ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې د هیوادونو اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقل لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه کوریا هڅه
یي حکومت زموږ
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه
چې څنګه سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
او سمي ونړي ولا موضوع د امریکا اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ ته رو ولسمشر زو ټاکنو کې د درغلیو نور داوي چې هغه به حساس بلل کیږي کړي دي. نو موري د سرګنونې په جورجیا ایالت کې د جمهور پال ګوند هغه سناتورانو له لوري ترتیب شوی غونډه کې کړي چې د سناجرګي په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. نور جزئیات اسد الله الدین وړاندې کوي.
ډونالد ترامپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکي یې د سیال جو بایدن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوري پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ترامپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوي معاملې له مخې ترسره شوي. ترامپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ترامپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې دیرش رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا لس دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ترامپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ترامپ لخوا یو نوې قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې سره لدې چې د غلطه شاو خوا 5 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوي، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایدن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلی. د ترامپ تازه سرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دوو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ترامپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جواد الهام له لوګر لیکي د افغانستان له خلکو غواړم چې د سولې لپاره دعا وکړي سولې راتلونکي د عبدالحنان هم له خو څخه په یو اس ام اس کې لیکلي د سولې خبرې به که څه هم وړاندې له لوړو ژورو سره عملي وي خو موږ هیله منو چې سولې به په افغانستان کې ټینګه شي. فضل کریم درویش د پکتیا له اریوب زازی څخه لیکي اوربن باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې وي. دا اوس تاسو ته پیغامونه کوم ودان په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مه هیروي د انصاف په لټه کې تاسو د ورکو شو عزیزانو خو اوس سلیم محمد صالح او زلبیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتلبه افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. تم کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دوړو لوريو کاري ډلو پرون هم په خپل لومړي غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. طالبان وی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې له مشر شیخ عبدالحکیم د غرض نورو کسانو سره کتلې دي. د ننګرهار والی وایاند وی په شینور ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو وسلول په عملیاتو کې وژل سوي او دوه تنه نیول سوي دي. عطا الله خوږیانی ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو تیر شپه په پوځي عملیات کړي چې د داعش درې غړي وژل سوي دي. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي وتناخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ سوي دي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. په رومانیا کې خلک پرلماني چاکونو کې د برخې اخیستلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا جوتوي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي او که څنګه. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونیدلنیک د 3 کلونو په عمر ساور کړه.
او ناجیه صفای هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د سواتا سپورت لوبډلې سلور د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه وګټل. د هرات د سواتا فدراسیون رئیس تورجان بختیارین ازادي رادیو ته ویل چې د هرات ولایت دغه شپکسیزه لوبډله یو ونې د مخه په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. خغلی بختیاری وای چې په دغو سیالیو کې د هرات لوبغاړو احمد شعیب عثماني، روهین مرزایی، حمید تیموری او جاوید قادری هر یو د سرو زرو میډالونه خپل کړل، خو عبدالوارث اسحاق زی بیا د سپینو زرو میډال خپل کړ. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ په کابل کې جوړې شوې وې چې د 15 ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د کابل د فوټسال د غوره لیگ د ګروپی سیالیو په لړ کې نن سهار له لومړي ګروپ څخه وی آی پی او ظاهر اسد لوبډلې سره مخ شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي رادیو ته ویل چې وی آی پی لوبډله د لسو امتیازونو په ترلاسه کولو نیمه پای لوبې ته ووته. په یادو سیالیو کې ظاهر اسد لوبډلې وو امتیازونه ترلاسه کړل چې باید بل پړاو ته د لار موندلو په هدف د سه شنبه په ورځ شریفي سپورت ټیم ته ولوبېږي. په یادو سیالیو کې لسو ټیمونو برخه اخیستی وه او لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې د چهارشنبه تر ورځې به دوام وکړي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې تکړه آل راونډر آندرسن اعلان کړی چې له دې وروسته به له امریکایي کرکټ لوبډلې سره د امریکا په ملاتړ ولوبېږي. د نیوزیلند د کرکټ دغه لوبغاړی لومړی ځل 2 کاله وړاندې د نیوزیلند په ملي لوبډله کې ولوبېد او یو ځل یې په 15 توپونو د چټکې سلیزي ریکارډ جوړ کړی و. نوموړي دا ریکارډ په یو ورځنیو لوبو کې د ویسټ انډیز خلاف جوړ کړ. دی له دغې سلیزي وروسته خورا مشهور شو او د هندوستان په آی پی ایل کرکټ لیګ کې د بنګلور لوبډلې وپیره. انسن د توپهنه سربیره خطو پچونه هم کوي او د نړۍ په مشهور آل راونډرانو کې حساب دی. د پداسیال کې چې راتلونکي کال په امریکا کې د سلر وشتو لوبډلو په ګډون د میجر په نامه کرکټ سیالۍ پیلېږي او سر لووسی د لوبډلو اخیستل د طلبه ته وړاندې کړي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل او یاغې په سیور شمدې کې روان ورستې دي شی او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې ازري کې ان شاء الله موږ ځلونه په سیور کړی.
آزادی رادیو عزتمند و اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو وا باورې چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن آزادی رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و، څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې وبجل شو. د یوه قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. دوی اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپله خپله ستونزه ووایي.
نوی یادلس نوی سال یو هغه شهید شو او دا ما هغه توسقه جوړ کړو حکومت دی ولسوالۍ وسیخه تو په وزارت پورې یا څنګه پورې واڅخه خپ جوړ کړو تیار راست مکمل اسناد می جوړ کړو او دا ماش می مارما او په میاشت کې 9500 افغانۍ می حواله کړې چې کازه په وخت مارما او دا میاشت نه شي او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې نوی ورنوی وشو بیا هغه وروره ماس پات هغه یو پنځه یو اواله شو دا اته نوی کال هم پات اوس نه نوی دا هغه زما خو په حساب کې دوه کال ماس پات په دولت باندې
ستاورور چرته او څو کال وظیفه اجرا کړي.
زما وروره هغه په هغه کنه چې هغه ایمان یو نن کار وظیفه اجرا کړي.
څنګه ووژل شو په جنگ کې کده ماین چاودنه په وشو او کومه بل پیخه کې
هغه په انتظار مانځ ته
ستاد ورور وارثین سوق دي خزه او کوچنیان لري او کنه
څه نه لري کنه یو مور لري پات خلا
ته د خپل ورور د حقوقونو پرته څه بل کار کوي او عاید څه شي لري
ګل زړه لري ول زړه لري غریب سره کنه د مور څه خو د مور ایا کلان ته کلان کنه کتا خو کنه دا خو ډوره
ضرور نوم دې سو
نه نه
د شهیدانو معلولینو دفتر ته خو بتلی هغه سوي
ما چې هغه په هغه وخت کې هغه کوم وخت هغه ماسره چې په هغه ورته چې ورته دی بودیجه ورته دی په یو کال په دې هغه بودیجه چې ساته چې راځي ساته نه راځي او نور هغه څه دي کنه بیا
خسته ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیری وارث آزادی راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري څو کاله د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دي اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1499 کال حقوق او امتیازات
ټول هغه د شهیدانو ورثو او مالکانو په وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږه غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمیر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1999 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامی وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب رحمان چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سالانۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامی شهید وارث او معلول ته د دوی کلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورته اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دومه لاره ادا ده چې ما د ویان دغه شمیره چې واټساپ لري خپل اسناد دې راولي دي چې موږ یې ژر تر ژره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کله کېږي زموږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته دې مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله دی ونه توانېږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي چې ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د بغلان له ولایت حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور 100 کال مخکې د ماین په یوه چاودنه کې شهید شو. دوه کال د هغه د شهادت حقوق واخیست، خو په وروستي دوه کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ساسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورکه ځان لټوي او مشته مو پیغامونه راستول دي. نور مو نظر روم ورزو د واوریدونکو پیغام راخلو چې مشته د ورک په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره سره وي زرولي چم سیم د هلمند ولایت د ګریش زنانه مارکیټ سیمه دا پیغام تاسو پردم. نو چې یو نه پر تقریبا شل شي یو ښکاله عمر لري تقریبا شیدو کال کې چې موږ کباین دي نو معلومات نشته چاره فاده نو کار مسلمان وروري یا خبري یا شناخته یا قریبی نو ماتری په دښمه راځي دوی سي پروه سي پروه دوا ات یو دری سپر دری سپر و سپر و دوا ات یو دری سپر دری سلا شي مرا سپر و دری یو پنځه نه دری دوا ات ات د خدای تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل حمایت د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه. موږ دلته یو ماشوم بس دا تو کال عمر لري، وای زه د هر یم دغه نوم نوم اختر محمد د عبد الولید دی بس وینه ننګرهار یم دغه څنګه دې نور خبرې نه زده نو که دار مسلمان زما سره پر د نه کرشه سي سه پروا دوا سو ا نسو ویش درنه ویل زل بیا د تل سه پروا دوا ات سه پر انا دوا و ا ندریا
مرويس حکیم د هلمن ولایت مستان سره په تماس کې ما زما یو پیغام درکوي د ورکسو اجزانو په لیس کې یو نفر نوم واخیست نو هغه چې اوس مو څخه لمبر تیر شوی دی یعنی دغه نفر چې و دلته زموږ انډوال شناخته و نو زه بیا هیله کوم دغه ورور څخه چې بیا خپل پیغام نشر کړي نووزي په نامه و پلار نوم یې محمود و نو زه هیله ځین کوم په دې درناوی هیله ځین کوم یا زما سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي زما سره د ټلیفون شمېرې دوې دانه ومه نو صفر اووه سوه درې سوه اته نوي درې سوه دیارلس او بله شمېره ده صفر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي زر بیا صفر اویا شپږ اویا دوهویشت دوه سوه څلور نوي ډېره مننه.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ دی او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور کریب چې زما سره پر دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر سلور و شپر اتا دری دو شپر و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسه چه خپل ورک شوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دوگو شمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی. پا کابل که دی منگت تلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دو و سلور دری شپک یاو یاو ری بیاوهیم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پنځه.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، د دې موږ هم در تخپاره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګرځ سره ورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
سلام علیکم احترامات نظر دې ټول اوریدونکو اکرون کوم کوم الله پاک دې وکړو او جوړه خوشاله وي. اسلام مجاهد هم د هلمند ولایت ښه زما ملګری دی، د عبدالسمد په نامه هلمند ولایت د لون سوالي اوسیدونکی دی. هر څوک د په خپل معلومات لري زما سره دې پر شمېرې تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. الله پامان.
السلام علیکم، زه کله محمد لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. زموږ یو خوریي د ظاهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورکسه وي ده او که چاته پته معلومه وي ورو یا دا غږ د ما غیب خپل اوري نو دغه شمېرې ته د زنګ ووایي صفر اووه اویا دېرش دوه دېرش اته دېرش شپږ صفر اووه صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا دوه اتیا شپږ. سلام
السلام علیکم، ولایت د کلي څخه پیغام پرېږدم. زما یو زوی دی د شپږ کلو پنځه میاشت کې زده کړی وایي چې نوم یې اړونی دی دلته خو د اسماعیل په نامه و هلته وایي د اسلام الله په نامه دی. خرید دو استراتیخ چه داره که لری یا رد در مرگ و در جون در معلومات و لری قدر اشتار دی زنگ و ویه سپر و سپر دو اشتار و سپر نه دو اره سپر و سلام.
سلام علیکم کلی کرامات د ازادي راډیو اوریدونکو د خبروال کار کوونکو ته خپل نوم بتر علیکم تاسو لرم جوړ او ورور زه سایل سنم د هلمند ولایت مرکز د خرګاسه د ټلیفون پر لیکه باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره د راکسو دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز د خرګا د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره راکسو دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوټه پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ډور څه په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبر شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0015 دو اتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 2 اتیا اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم اجتری د پاره د ولایت بالابرک د سولی د ګرانی د کلی سای سره پلین کما ما هو په پنامه د شپک کتی بنش پاره سره عمر دی او د دنه شپک کوي دی کچې دی زنه ورځ وی بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري والله چې خدمت ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوې وروره تلیا شلکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم زغاوتین تبا د فلسلات د بلان راو د چولی معلومات لري پدغه شماره کې ماته زنګ ووهئ 0000 43 00. یو ځل بیا شماره وایم 0000 43 00. السلام علیکم، خدای پامان.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست یو رسوي دی د 2 کال دی د نن څخه 3 4 ورځې مخکې د خپل کور څخه نادره کسوي دی د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د درېمې امنیتي افزی د سیمې څخه نادره کسوي دی. دا 2 کال دی کړه د په اړه څوک معلومات لري یا چا لیدلې وي دی؟ او د خپل نوم صدنن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی. خړې جامې په تن دی، شین کوټ یې اغوستی دی. دا 2 کال دی. نو که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه غبرګې شمیرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 41 82 0. د ټلیفون بله شماره ده 0015 41 82 0. او ار مسلمان ګور چې د په اړه مشه معلومات راکړي هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم همدی مړم د نړۍ سنیو لیدا. ما یو ورځ چې د دارخان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې سره کوم معلومات نشته. ما د ورور دغه شانی نه چې په لاسه سوي دی هر ورځ مسلمان ته معلومات یې ما ته بدغه لمر څنګه وي. شپږ لس او صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس ازادي راډیو ته جهان مننه چې زموږ پیغامونه حتمان دغه رقم ناستې موږ ډېر په تشویش کښې دا لا په امان
مازی د یو نیم کال کېږي چې ورک دی دغه نوم یې مدنجي دی د کار نوم یې عبدنجي دی په سر کښې هم کپ دی په پښه کښې هم کپ دی دا د پیغام نه شي د ټلیفون شاره به درته وایي صفر اووه سوه اته نه اته صفر نه اووه صفر بله شمېره صفر اووه صفر اته صفر اووه پنځه شپږ صفر درې په دې چې زما پیغام نه شه چې زما ډېره سرګردانه یم دوه کوشیانې راته پاتې دي مینه یې راته ناسته ده ډېره سرګردانه یم خامخا به زما پیغام نه شر کوي مننه
سلامونه نیکې هیلې اخترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټلیفون لیکې ته راغلی عمران سهار ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ نه پیغام ثبت کوم زمونږ نه ماشوم ورک شوی دی اته کاله عمر لري او سرې جامې دي او د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ نه ورک شوی دی که چاته په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ د مخې زمونږ سره په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي صفر اووه اویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او بله شمېره دا صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا هم تکراروم صفر اووه اویا اته سوه دوه دېرش پنځه پنځوس نهه نوي او صفر درې اویا لس اته شپېته یو سلو درې اتیا د ازادي راډیو نه مننه کوم چې مونږ ته پیغامونه نشري تاسو څخه وخت د خدای په امان
السلام علیکم زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت د کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدار د کلي خبره کوم زما یو دوه ورونه دي یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نومېږي د څلور میاشتې کېږي د کوره نه درکه دي چې هر مومن مسلمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ وي صفر اووه سوه نه څلوېښت صفر اتیا یو سلو دولس صفر اووه سوه نه څلوېښت سپراتیا یو سلو دولس درې زره معام هم لري وسلام په احترام
سلام علیکم زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی ده له کوره څخه نادرکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کښې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کښې نوم یې عجیبت ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته د زنګ ووایي صفر اووه صفر دوه یو نه اووه څلور شپږ صفر مننه
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مو راستولي وو دا د موږ هم د خپرونې د جوړښت سره سم په امانت درته خبره کړه خدای دې وکړي چې د همدې خپرونې له لارې وکولای سو چې ستاسو ورک عزیزان بېرته خپلو کورونو ته راوګرځوو تر د خدای په امانۍ د مخه غواړم له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي کور یې ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مو راستولي وو تر بلې اونۍ پورې چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خپرو تاسو پر الله سپارم خدای مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
تازه تازه کلوب دی سلور ما تراوڑه لارشنه